سلامونه ستړي مشه سفیول استان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ويم پایل په خبرونو باندې وکړو. ایران نن دوه افغان وګړي اعدام کړل. فارس او اسنا خبری آژانسونو ویلي چې محمد رامز رشیدی او نعیم هاشم قتالی چې په اکتوبر میاشت کې د شاچراغ په نوم د شیعهګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل شوي وو، نن سهار په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شوي دي. پر شاچراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او تر شلو زیات نور ټپیان شوي وو او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی. له ایران په یو بل خبر کې اورئ چې د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز حمله شوې ده. د ایران دولتي آژانس ایرنا خبر ورکړی چې نامعلومو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو نن په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې چې پکې دوه پولیس وژل شوي دي. ایرنا آژانس همدارنګه د سرچینو په حواله ویلي چې په څلور واړه بریدګر هم د پولیسو لخوا وژل شوي دي. سرچینو زیاته کړې د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زایدان کې د حمله کوونکو له ډلې دوه وې خپل منفجره واسکټونه چولی دي. د دې حملې مسؤلیت سم دلاسه چا نه دی منلی. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ګزارن ضد واکسین پیل شو. په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په دغه واکسین کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 400,000 ماشومان واکسینېږي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې داسې وخت د پولیو واکسین پیل شوی دی چې په روان میلادي کال کې په ننګرهار کې د پولیو 4 مثبتې پیښې راپور شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیره جنت ایلن وایي د نړۍ دوه لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه امریکا او چین باید د اقلیمي بدلون د موجوده ګواښ په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. میرمن یلن نن شنبه د چین له حکومتي چارواکو او د اقلیم له متخصصانو سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړي. بیجنګ ته د سفر پر مهال د امریکا د خزانې وزیر ویلي د امریکا او چین ترمنځ د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پخوانۍ همکاري ځینې پرمختګونه درلودل چې یوه بیلګه د پاریس د 2015 کال تړون وو. او د سوریې یو 9 کډوال ریان شبل د جمعې په مازیګر د جرمني د اوستل شایم د خاروال په توګه رسمن لوړه وکړه. شبل اته کاله مخکې له سوریې جرمني ته کډوال شوی وو چې د 2023 کال په اپریل کې د سوابي ټولنې د 2500 ځایي اوسیدونکو لخوا د نوي خاروال په توګه په څه باندې 55% اکثریت رایو وټاکل شو. د ځوانو خاروالانو شبکې ویلي د دوی نه په یادېږي چې تر دې مخکې د کوم کډوال په 2015 کال کې جرمني ته راغلی وي او بیا د جرمني د یوې خاروالۍ خاروال ټاکل شوی وي. ګڼو کسانو دا تاریخی پیښه بللې ده. خبرونه موارد کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوره بشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې نن اعدام کړل چې په یوه پخوانۍ حمله کې په دخالت تورن شوی وو. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورټ ولرو چې نن په افغانستان کې په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین پیل شو.
بین پیلیږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,000 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 څخه کم وي.
د والیبال د سیالیو په اړه هم ریپورټ درته لرو چې له نشه یي توکو د ځوانانو د راګرځولو په هدف ترسره شوي دي.
دا ډېرې ګټورې دي. دا هر ځوان له نشه یي توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپله لوبې وکړي.
د اړه بام ریپورت ولرو چې په نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې صحي مرکزونو وروستیو بارانونو سخت خراب کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات دربستره صحي مرکز شلاونو ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو. هم مهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبری آژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او 4 حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری ایجنسونو ویلی محمد رمیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبري اژانس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډله ییزه حمله سوې چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومترۍ کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډله ییز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې سوي د یوه سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو ږغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری اژانس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی و. دا اژانس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سنبال وو. د سیستان او بلوچستان د والي مرستیال علي رضا مرحمتي ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګه کړي. مرحمتي وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلوله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلې ګڼل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو واکسین پیل شو. د واکسینو دا کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به نږدې 1.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین شي. څه موده مخکې په ننګرهار کې د ګزارن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په داسې حال کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوي، نن د ننګرهار په ګډون په درې نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې لا تلکه ډیر هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي.
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,000 او 6,900 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 15 کلو څخه کم وي.
که څه هم نوموړي د درېو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان په اړه څه ونه ویل، خو له دغه پروګرام یوې باخبرې سرچینې چې وایي نه غوښتل د اجازې د نه درلودلو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې به څه د پاسه 4,00,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسودو، بټیکوټ، کوټ، نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. په همدې حال کې د ننګرهار دوه اوسیدونکي وایي نن سهاري کورونو ته واکسین کوونکي ورغلي او د دوی ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړی دی.
زه عبیدالله د ننګرهار اوسیدونکي، نن په ننګرهار کې د واکسین کمپاین رسمن پیل شو. موږ خپلو ماشومانو ته واکسین ولګولو، نو هیله مې دا ده چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګوزند ناوړه ناروغي مخه ونیول شي.
زما نوم خزیفه ده. نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د ګوزند د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو مهم لاملونه بللي وو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څه مو دوړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپریږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل یې ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د وی شبي غفلت مود ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربشو بامیان او تالتا په ورس پنجاب او یکاولنګ ولسوالیو کې خلک وایي چې په څارویو کې د بیزو د تڼاکې ناروغي ګډه شوې او ګڼ څاروي له منځه تللي. په بامیان کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست په پنجاب ورس او یکاولنګ ولسوالۍ کې د دې ناروغۍ پیښې تاییدوي او وایي په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین تطبیق روان دی. یاد ریاست وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 10,000 غواګانې واکسین کړي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې چې د بامیانو د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
مدن زندگی سرونه نزدی که مالا تا دیگه خوی مدن کار بار نداره و نمو که گوره خمشون دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه باز.
خاقل محمد ده بامیان ولایت ده ورس ولسوالی و سیدون کرده وی چلو شلو رزو راهی سی پا ده ولسوالی که ده بیزو تاناک ناروغی خبر شویده. نموری و ویل ده دوی غواگانی تبلری او بیشتیاوی ده دوی پا بدن که ده سیدانی را خیجی چه ده دوی دمرین لامل گرزی.
یوسف دمی تکاری از ما تقریبا یک گاو کشته دیگه گوام فعلا مریضه. ما میگم خودم
زمون په کلی کې دغه ناروغي لشپګو څخه زیاتې غواګانی وژلې دي. نور غواګانی هم ناروغه شوې دي. زما غواګانی هم ناروغه شوې وې. څنګه په شری غواګانو کې د کمړی شي خلکو ته به ډیر ستونزې راولاړې کړي. هغه غواګانی چې واکسین شوې دي هم لري. زما غوا هم واکسین شوې وه خو مړه شوه.
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد به خاطر که من گل خود واکسین کرده بودم واکسین خان واکسین قطی گیرد کشت.
نوموړی زیاته وی چې غواګانې قرنطینوي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې اغېز نه دی کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغۍ خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی دا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي. ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغه کسانو څاروي چې ناروغه وو او خنه شول دي تاړه شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداري رئیس ملا ګلاب الدین ذبیح الله ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې د خبره تاییده کړه چې د بیزو تڼاکې یا لمبی سکن ډیسیز ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نه شي. افشار وویل چې دوی د بیزو د تڼاکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لګو چې 2000 دوز واکسینه باید تطبیق وکړم و تا نو زافتو ده
شاوخوا 1200 واکسین به تطبیق کو چې 2400 دوز واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوای. دا واکسین د ډیر شتنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی د جریان است واکسین درو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین اغا دانشوی دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالېږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانش وایي چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. که څه هم په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول ورزو له احمد تکله د افغانستان په ارتباط د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
له برتانیا خبریدونکو میل آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکو پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو دیرش کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلارو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو وشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونه د راپور لمخې احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټاکسی یې چلاوه. په راپور کې راغلی چې احمد یار یو شپه مخکې له خپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی و او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټاکسی سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګري رحیم امینی له قول لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم طویل دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډېری ښځې او نجونې د علاج لپاره د ده روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نه شي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
په میدان وردګو کې د نشې توکو څخه د ځان ژغورنې په پار د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د میدان وردګو ولایت د لوبډلو ترڅنګ د لوګر او غزنی ولایت یو شمېر لوبډلو هم ګډون کړی و. ځایي مسؤلین وایي د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو لوري د نشې توکو څخه د ورزش لوري ته مراګرځول دي. لوبغاړي وایي که ځوانان غواړي د نشې توکو ځانونه وژغوري نو لوبې دي وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د والیبال دا سیالي د اختر په دویم ورځ د نشي توکو سره د مبارزې په پار پیل شوې دي. لوبغاړي وای غواړي د ورزش لاري ځوانانو ته وښيي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي او نشه کول د صحت په زیان دی. په واده له خیل او فرید احمدی او احمد الله مومیمزي ازادي راډیو ته داسي وویل
دا ډېر ګټوري دي. دا هر ځوان له نشي توکو څخه منع کوي او بل خيست دا لرن کې ځوانان دلته لرن منګه چې خپل لوبي وکړای سي دا پرمخت للای سي د نشي تو کو بشي دای سي پیغام مې ځوانان ته دا ده چې هر سړی باید نشي تو کو ځان وساتي او څوک چې په نشي تو کو روغ دي هغه باید هغه لارا پری دی ورزش ته مخه کوي
د لوبو هدف دا ده چې ځوانان بد عملونه شایسته عملونه لاس واخلي مثلا مواد مخدر نه لاس واخلي او ورزش ته لار پیدا کړم
منګ ځوانان چې کومې لوبې په لار باندې اجو خاصتا د نشي توکو په ضد باندې دي چې دغه د منګ ځوانان ورزش وکي په ورزش کې کوم په دوه باندې مصرف نسته که دوی د سی وایي کنه چې مثلا اغنه لرو بودیجه نه لرو یا کومه لاسرسی نه لرو ورته هر چیرته کولی سي په کلیو په بانډو کې کولی سي او موږ همیشه کوشش کړی تورنمنټونه مو جوړ کړي دي خاص د مواد مخدرو په ضد باندې
ننداره کوونکي هم له دې لوبو خوښ دي او وایي چې باید دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچول سي تر څو د ځوانانو مجلسونه هم پرې ګرم سي اجمال او ولیولا ازادي راډیو ته داسې وویل
خراب کارونه له عمل کولونه له نور نشئی تو کنه کغاړی او سړی ځان وزګوري نو کولای شي چې ورزش وکي او د ورزش په طریقه کولای شي چې ځان تیرو با چې له خراب کارونه له بیجا کې ناستونه له دې شانو نه لاس واخلي بیا کولای شي چې له عمل نه له خراب کارونه لاس واخلي ځان لري وساتي
پیغام ده چې هغه کوم مخدره مواد باندې دوی هفته دی هغه پری دی هر سپورت چې وکولی بال وی کا کرکټ وی کا فوټبال وی کا کومه رسمي لوبه وی وغه د پاره د سفتنامو کې وغه کې د ځانونو شامل کې چې دغه کوم مرض کوم افات باندې دوی اخته دي چې انده کې لدوی نه دوی بیغمش دی دوی د پاره خو زیات تشویقي جنبه لري دوی کچیرته داسې بې ځایه ګرځي او داسې بې ځایه خلکو سره رفت و آمد لري نو دی دوی هڅونه دغه لوبې چې ګوري دوی هم غواړي چې انده کې موږ نه هم همداسې یو کس جوړ شي انداسې لوبو کې شرکت وکړو
په دغه سیالیو کې پر میدان وردګو ولایت سربیره د لوګر او غزنی لوبډلو هم ګډون کړی وو د ځایي مسولینو په خبره دغه ته د لوبډلو شمیر نږدې 160 لوبډلو ته رسیدلی دغه سیالی په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي سټار په نوم د لوبډلې په بریا او په مرکز میدان ښار کې د نیک کلب په نوم په بریا پای ته ورسیدلی ځای طالب مسولین وایي دی پلان لري چې دا ډول سیالي زیاتې کړي او د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي د میدان وردګو ولایت د ورزش امیر زبی الله وهاج ازادي راډیو ته داسې وویل
بالکل مونږ په څلور ورسوالۍ کې جمع نظمونو غوښتنه کړې ده غلطه منظور شوی دی خو متاسفانه چې انکشافي بودیجه نشته ده موږ ته کوم انکشافي بودیجه په واک اختیار کړنه درکړل شوې له مؤسساتو نه مو بار بار غوښتنه کړې ده موږ ته وعده راکړې ده ډاډ راکړې ده ان شاء الله چې دوی په وختنه باندې دوی په ډاډ باندې موږ باور یو چې په کوم وخت کې به موږ د جمنازمونو په روښنايي سبب یو سبب وګرځي
دا په داسيال کې د له غوړسته چې طالبان پر افغانستان وکمن سوي دي ګڼ شمیر ځوانان بیکار سوي ګڼو افغانستان تېشته کړي پر نا قانون لارو او ګڼ نور چې بیا په افغانستان کې پاتې دي هغه د بیکاری له وجې د راپورونو پر اساس نشي توکو ته مخه کړي ده
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هومن عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم زاول حق نو د ازمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر وچکلی پکشه د ډیر سخت وچکلی پکشه د خلک استړي او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او د سیاحت راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني نو د کم حیات چې راوستي اسی ولسوالۍ ته بالا د مرکز میجر راو غړي ته مشکل لري هغه شی نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ شي نو دوی پر د اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلي او بيوزلي او ستړيا معلومات ځان ته وکي حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی کنور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټوله نوبت نه رسي چې د خوراک وبد نه ویس نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش رخت یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درک
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه رایلک محلی ټولګي ټول پریږد ذکر د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او شپرو وخت راکلل ماشومان مو برابر کړ او سیمپونه باندې ماشومان وګرد په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅه څه ذکر او ټول نه هېدي په دې کې زموږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و د نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویق کېدل نو موږ د هله کو د طالبان حکومت څخه سیمپونه را پریږدي موږ خپل سیمپونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندی و لگوال
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدی هدا پردیس حالتون مروند راغلی دی چې خپل ځان بموهه وختبه مې خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیدم
نوې کډواله شوی افغان میرمن شمله و چې ویلې جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څړول مقابله وکړي
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکوي چې زه جوړیم زه هم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کولاندې واچو
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځ وسخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلی خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو سخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفی ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان د هتا رسولې و چې ځان وه او خپل وښتانش کول د شملې په وینا د ډیپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبی شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو ټول خلک چې خبر کورونه پرې خوده ژوندونه پرې خوده بسر بسر نوشته شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسیم دغه هر څه چې وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ ښه کېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هیڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بل اخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان به هم اخرې ورته کوم اته تدې هدا پولیس حالتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه چې دې قار به میراته ډېر به مې زړه خفه شو وخته به مې خپل شکول یعنی چې زه ګورم بخینو حالت ورځ پر ورځ ګډوډیږي خو کېږي نه کله شرایط هم د صفات شي نو شاید حالت هم دې نه خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د جوړ خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د جان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ ته به حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي هم چنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازع او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیرې دودي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمستر هم شروع شوی شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ بل یو نوې خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښې وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپله لیدو سبب کیږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان هم خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي نو دغه حالت بیرته انسان شته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د ډېرو لحاظو چې دی په دفرژان